دوی په جیشوی احمد شیبریم. السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات په پروګرام کې د ژوند رنگونه خبرونه لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشان پرې موافق وو چې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ سره په ټکر او د افغانستان په زیان دي. هغې نن په خپله اکسپانه کې لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي وساتل شي او تر خوا یې د ډیپلوماتیکو او کوټلو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. هغې دا هم لیکلي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې باید د افغانستان په اړه بحثونو کې ونډه ولري. هغه هم داسې مهال چې طالبان په دې غونډو کې ګډون ولري. د نجونو ښځو او بشري حقونو افغان فعالې محبوبه سراج د سولې د نړیوالې جایزې وروستي نوملړ ته لار موندلې ده. په اوسلو کې د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د 2023 کال د سولې د جایزې په اړه د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې یو نوملړ خپور کړ چې د بشري حقونو فعالان د دې لیست په سر کې دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ محبوبه سراج د ماشومانو د روغتیا، زده کړو له فساد سره د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یو اتله بللې او وایي هغه له شپږویشت کاله جلاوطني وروسته په 2003 کال کې افغانستان ته ستنه شوه او اوس په کابل کې میشته ده. د لغمان ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې تېره شپه له بارانونو وروسته سیلونه بهیدلي دي چې یو شمېر کورونه یې ویجاړ کړي دي. تر اوسه د دې سیلونو له امله د ځاني تلفاتو خبر نه دی ورکړل شوی، خو د دغې ولسوالۍ مرکز ته یو شمېر غځېدلې لارې سیلونو وړي دي او په سلګونو څاروي هم تلف شوي دي. په دولت شاه ولسوالۍ کې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس قاري خیر محمد غازی رسنیو ته ویلي دي چې له مرسته کوونکو ادارو څخه یې غوښتي دي چې له ځپل شویو کسانو سره لومړنۍ مرستې وکړي. ارمنستان وایي تر یو لک ډېر کسان له ناګورنو قرباخ سیمې د څه باندې وې اونۍ په ترڅ کې چې دا سیمه اذربایجان نیولې ده وتلې دي. ایروان له ملګرو ملتو غوښتي دي چې د دوی له ادا سره سم د باکو مخه ونیسي چې ارمنیان په نقشه کوي. د ارمنستان د سر اعظم نیکول پاشینیان دفتر نن سهار خبر ورکړ چې چارواکو تر اوسه د هغو یو لک څلور سوه ولس کسانو له ډلې څخه چې ناګورنو قرباخ سیمه یې پرې ایښې ده د یو اتیا زره یو سل او نه دېرش کسانو نومونه ثبت کړي دي. دا شمېره د ناګورنو قرباخ د ټول نفوس له دریو څخه باندې یوه برخه تشکیلوي. اذربایجان بیا په ناګورنو قرباخ کې پر ارمنیانو شخ کړی چې په سیمه کې پاتې شي او د ملګرو ملتو له ادارو یې غوښتي دي چې هلته پلاوی ور ولیږي چې د اذربایجان له بشري فعالیتونو خبر شي. د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجارک پرون ناوخته وویل چې ملګرو ملتونه به د شنبې یا یکشنبې په ورځو ناګورنو قرباخ ته یو پلاوی واستوي. ماسکو او کیف نن ویل چې په هوا کې د مخالف لوري پولیسکونو بریدونه شنډ کړي دي. د روسي دفاع وزارت وایي ځواکونو په لویدیځ کې د بلګراد په فضا کې د اوکراین نه اوراګان توغندي ویشتلې دي. بل لور ته د اوکراین د پوځ ویاندي ناتالیا هیمینوکو ویل چې روسانو تیر شپه د ډرون تر شلو ډیر بریدونه په جنوبي او مرکزي سیمو باندې وکړل، خو نږدې شل الوتکې نسکورې شوې. له 19 میاشتو راپدې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، په هغو سیمو کې چې جګړې سخت دي د آزادې اروپا ازادي راډیو د یوه لورې ادعا هم نشي تاییدولی. او روسیې خبر ده چې په سلواکیا کې چې 5.5 میلیونه نفوس لري نن پارلماني انتخابات دي. د کین اړخې پخواني سریاعظم رابرټ فیکو او لویدیز پلوه لیبرالانو ترمنځ سیالي روانه ده. فیکو هغه څوک دی چې له ګاونډي اوکراین سره د پوځي مرستو د پای ته رسولو ژمنه کړې ده. د نظر پښتنو له مخې ښکاري چې دواړه لوري سره ډیر نږدې دي. ګټونکی به د هغه سرپرست حکومت ځای ونیسي چې د میله میاشتې رئیس واکمن دی.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې پر هغو سبزیجات او فصلونو خبرې کوو چې په منی کې کرل کیږي، که څه هم سرلای د کار او کښت اصلي فصل ګڼل کیږي او په منی د اکثرو ونو او بوټو پاڼې زیړی شي، خو د سډيري سبزیان او فصلونه شته چې په منی او حتی په ژمي کرل کیږي. نن موږ یوازې د منی د کښتونو د ښه حاصل او پاللو په اړه خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. گازره، گلپی، یاگوبای، بروکلی، کرم، پا پالک، مولی، چغوندر، پیاز، هوشه، مټر او شای ډیر نور نباتات په منی کې وکړلې شو. خو څنګه یې وکړو؟ څه وخت یې وکړو؟ لیوی خوا مو داسې وکړو چې لیوی خوا مو سبزی او بوټی یخ ونه وهي او له بلې خوا شوده وکړي او ښه حاصل ترې واخلو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنځي استاد ډاکټر پوهنیار مختار احمد فایز او دغه راز د پکتیا پوهنتون د کرنی پوهنځي د نباتاتو د څنګه استاد محمد رئیس مخلص به په دې خبرونه کې د موضوع را سره خبري وکړي چې هغه نباتات او فصلونه چې په منی کرل کیږي د هغوی د مرزونو او آفتونو سره باید څه ډول مبارزه وشي. فعلا یوازې ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض را سره دی. استاد، تاسو ته هرکلی وایم.
سلام علیکم. مختار وکړي چې روغ او جوړ بایس همڅنان تاسو ته مرکلی وایي سلامت
اوسئ. استاد، افغانستان بیلابیل اقلیمونه لري، مثلا د ننګرهار هوا یو ډول ده، د کندهار بل ډول ده، د کابل مرکزی سیمو بل ډول ده، او د هوا د تنوع په خاطر کښتونه هم پکې متنوع دي او د کرلو وختونه متفاوت دي. خو که په عمومي ډول خبرې وکړو، په منی کې کوم شیان په افغانستان کې ډیر کرل کیږي؟ ځینې نمونه ما واخیستل، نور په دې سربیره
کم نمون کې تاسو واخله همدا د دې بسره لوبيام کرل کیږي، نه خود نه یې ځکه نه خود چکپی ورته وایي، دام کرل کیږي او ځینې نور حبوبات چې هغه مشکوله سوچې په مونږه وکړو د دې کرل کیږي. د کیږي خو زیاتره چې دی هغه د پالک چې لکه تاسو نمونه یاد کړل هغه زیات کرل کیږي. خو د دې ترڅنګ په فصلو کې نور خلق په منی کې زیات غنمم کښت کوي، عوام کوي.
بله استاد، د دې لپاره چې مخکې مې اشاره وکړه چې لا خپل حاصل خلق ش حاصل واخلي، لا خپل کښت ش حاصل واخلي، دقیق د کښت دقیق وخت ډیر مهم دی. یعنی داسې وخت چې زمکه ډیره سړه سوي نیوي او یا دا سونه سي چې اوا په سړه شي او بیا فصل خراب شي، نو د وخت تاکل مهم دي. تاسو څه وایست کاربنګرو ته چې څه وخت پکې شروع کی؟
دا اکثر یمنی نباتات لکه تاسو سیاستل پالک باب دا اکثر د میزان ورسته د تر خراب پورې دی کرل کیږي. ځکه په دغه حدود کې د حرارت درجه نسبتا برابر وي، یعنی د 15 څخه تر لاسه پورې په دې دغه کې لوړ دی. د جز چې د لاس درجه څخه چې د سانډی ګریډ لوړ وي، بیا نباتات کولای شي چې نشوهنه وکړي، جرمنیشن وکړي. او دا چې دی د ته شارټ ډے کراپس وایي، دا هغه نباتات چې هغه زیات لمر ته اړتیا نه لري، یعنی هغه د لمر اندازه چې دا هغه د 12 ساعت څخه کم ده. هغه نباتات چې په دوبی کرل کیږي د هغوی د لمر اندازه باید د 12 ساعت څخه لوړې وي. خو د دې کې ګټه شارټ ډے یا لند ورځ نباتات ویل کیږي، اداره د لمر دوران چې دی هغه د 10 ساعت او د 12 ساعت څخه کښته وي. نو پر دې باندې یخ کوم اغیزانه کوي چې یو دل دی جرمنیشن وکړي، بیا یخ کوم اغیزانه ور باندې کوي. ولو که د حرارت درجه د سانډی ګریډ د 15 څخه 15 په شاوخوا کې هم دی کولای شي جرمنیشن وکړي. او دغه وخت دی وخت د میزان څخه ورسته د اقرب اوایل او د خطر منځ په دغه حدود کې کرل کیږي.
بله، تاسو دې پالک یادونه وکړه. ما فکر کاوه چې پالک به همداسې خدایش نه کیږي، په طبي ډول بش نه کیږي، لیکن دلته ویل سی وی دي چې او تاسو مو ویل چې دا هم کرل کیږي. پالک څنګه باید وکړل شي؟ کوم شانو ته توجه وکړ دا او حاصل به څو وخت رسی شي؟ د پالک سی وس په منی کې وکړل شي په جمیره رسی شي او که څو وخت؟
بالکل، په څنګه وکړل شي د کرولو څخه یو الا تر یو نیمه میاشت پورې. نو دې بالا په تولید باندې پیل کې بیا کول شي چې د تولید ټول شي. او د داس نه چې په یو ځل باندې تولید کې، هر ځل دې تولید کې د درو و څلور ورځو ته 15 تر 20 ورځو په جریان کې د اروار تولید کولای شي هغه تولید یې بسګر بازار ته وړي او خرڅوي. بیا ان راځه تر دغه پورې تر کلوسو تر جدي پورې د تولید رسیږي. بیا د جد څخه وروسته خلک دوی ټولې بیا غنم کوي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان. د پوهنتون استاد سمیع الله حکیمی هم وصله استودیو سره وصل دی، ورته هر کلی وایم. استاد حکیمی، د هغه فصلونو باندې خبرې کوو چې په منی کرل کیږي او زیاتره هم په ژمي هم حاصل ورکوي، په هغو کې به شاید یو هم گازره وي. گازرې باید دقیقا کوم وخت وکرل شي چې ښه حاصل ترې ترلاسه شي او په خپل وخت حاصل خلق ترې واخیستلی شي؟
مننه. اصلا کرکی لازم پټوله کې په دې باندې یو بحث وکم، میوه یا گازرې یا سابه.
بله،
دا اصلا کرکیلا د مختلفو اقلیمونو پورې اړه لري. افغانستان اته اگرو ایکولوژیکل اقلیمونه لري او بیا په دوه مختلفو اقلیمونو کې کرکیلا مختلف وختونه لري. مثلا گازرې کدا شي چې مثلا په سړو سیمو کې هغه وختي وکړول شي، ولیکن په ګرمو سیمو کې هغه به ورسته کلکیږي، چې لکه مشرقي زون او همدارنګه ممکن قندهار او هلمند. لای خوانه زه دقیق خبر نه لرم، خو بیا هم هغه دی فکر د لحاظه کې دی شي چې ورسته په منی فصل په شیرو کې وکړل شي او تر د ژمي په تر رسیدو پورې ورسیږي. خو په سړو سیمو کې دا بیا متفاوت دی، هغه بیا په پسرلای هم کرل کیږي. دا یو بس دی. بل دا بس دی چې یو د سړو سیمو صابدي، بل د یخو سیمو صابدي، چې مثلا کول کراپ ورته ویل کیږي. معمولا کول کراپ کېدای شي چې هغه د منی په موسم کې یا ورسته لدوبې نه وکړل شي، او د ځینو امکانات برابرولو سره کېدای شي چې تر نو وخت پورې دوام وکړی شي، او یا دا سیوی چې مثلا د ژمي په اخرو کې شروع وکړي تر څو چې په پسرلي کې په سړو سیمو کې ثابت تولیدیږي، تر هغه پورې موږ دغه نه استفاده وکړو. یو د ګرمو سیمو ثابت یا محصولات چې باید وکرل شي، هغه به ما نارمل فصل دی چې کله پسرلی ګرم شي کرل کیږي، او د وخت تر دې سره ما خپل ودیس فصل پوره کوي او مارکیټ ته محصولات عرضه کوي.
بله سب ډیر زیاته مننه کور ودان. استاد مختار احمد فیض، تاسو مخکې ویل چې د منی سبزیانی او فصلونه ډیر تیز لمر ته ضرورت نه لري لکه څنګه چې د دوبی والی لري. د سری په اړه بیا اوس چې دا بیا مختلف متفاوته سره غوړي، او که امغه سره چې د پسرلی په وخت کې کوم بوټو فصلونو ته ورکو هغه دلته هم کار ورکوي.
د ټولو نباتاتو لپاره د سری ضرورت نظر د نبات په نوې پورې فرق کوي. یعنی موږ ټول نباتات ته یو رقم فرټلایزیشن یا یو رقم سری نه ورکولای، په خاطر د دې چې دغه دی کم اناټومي د کم جوړښت دی، او د دې په اصطلاح هغه کم کمپوزیشن چې دی هغه مواد چې دی ورته جوړ شوی دی، هغه په خپل ترکیب کې یو د بل سره ډیر فرق لري. خو بیا هم ټول نباتات د بستر د تیارولو په وخت کې باید لږ تر لږه د دې په خاوره کې د 1% څخه اضافه عضوي مواد، یا مثلا دغه فارو چورته وای، دا باید 1% د دې په خاوره کې ګډي. دا باید یې ځکه چې هغه د اوبو په ساتلو او همدارنګ د نورو غذایی عناصرو لکه نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم، سلفر، کلسیم او نور داسې اولس غذایی عناصرو ته رسیږي. د دې په نیولو او د دې په ساتلو کې ډیر زیات فلور لري. یعنی عضوي فارو یا د حیواناتو انبار چې کله ښه پروسس شوی وي هغه په خاوره کې موجود وي، هغه دغه غذایی عناصر تر نباتاتو پورې په ښه ډول باندې رسوي. که څه هم دغه پالک باب او ځین نور نباتات په هغه اندازه لکه درخت یا نور موسمي نباتات د غو په اندازه باندې زیات سر ته اړتیا نه لري، ولې بیا هم باید دغه غذایی مواد بل خصوص نایتروجن یو اندازه، یو اندازه فاسفورس او یو اندازه پوتاشیم ته باید په خاوره کې موجود وي. که چیرې د جری پر اساس باندې وشو، د جری پر اساس باندې داسې ویل شو چې د لس څخه تر شل کیلوګرام پورې نایتروجن همدارنګ د 15 تر 8 کیلو ګرام پورې فاسفورس او همدارنګ د 15 کیلو ګرام په شاوخوا کې باید پوتاشیم موجود وي کې جریب. نو بیا دغه ټول ژمنی نباتات د زردکو، پالک، ګوبی او ځین نور په شمول باندې شواده او ش تغذیه او ش استفاده
وربشو. استاد مختار احمد فایسته، استاد که تاسی پا دیاره خبری وکی چه دقا سبزیجات چه پا منی کرو چم رو اوبو تارتیا لری، پا چم رو وقتی باید خامخا اوبو ورکو؟
ده دی ده اوبو ده پار اوبا خپل یو هایدرولوژیکل سایکل ورکوای، ده دی سایکل تر دغا لانجی دی تر تاثر لانجی دی، یعنی کچام المر کنیی کو تودوخ کنی بعد یې د باد په واسطه د مزیک د سطح څخه اوبه ځای کیږي. نو هغه اوبه چې مثلا کم نباتات تور کول کیږي د حقوقي د ضرورت په اساس باندې ور کول کیږي، لکه مثلا اوس د ژمنی نباتات تقریبا تر 1 سانتی څخه تر 2 سانتی په اون باندې د اوبو ته ضرورت لري، که د سپا عام اصطلاح باندې وایو د لاس پر یو جری باندې د لاس متر مکعب څخه تر 15 متر مکعب وبوته د ضرورت لري. البته دا د ضرورت ته 15 څخه تر 20 ورځې په جریان کې وي، یعنی موږ یو جری ساحه ته باید د لاس څخه تر 15 متر مکعب وب ورکو، او که نور ساده کو تقریبا 1000 لیتر څخه تر 15000 لیتر پورې وب.
استاد بخښه، په دې منځ کې کله چې باران هم ووري، که باران هم ووري شي بیا هم همدا اندازه په نظر کې باید ولرو؟
یا داغه لپاره موږ ځینې آلات چې په غوی باندې د خاورې رطوبت اندازه کېدای شي، خو بزګر ورونه هغه آلات ته لاسرسی نه لري. دی ډیر ساده کولای شي چې د 15 سانتي متر په اندازه باندې، یعنی د ګوتې د یو بند 2.5 سانتي دی، کو دا د 2.5 متر 15 سانتی دی، یو څه تر 2 باندې پوره دا باید دی د خاورو وشنی څو ځای یو د زمځک په مابین کې څو ځای دا باید دی وشنی. کچیر د خاورو دی راپورته کې د 15 سانتی متر په جوړوالي خاورو راپورته کې دا چې په موټ کې ونیسي، کچیر د خاورو سره و مشتله نو دا خاورو تقریبا 50% رطوبت لري، دا اوبو ته ضرورت نه لري. او که خاورې داس په موټ کې ونیول الیاکل خاورې سره الیاس ولې، نو بیا دا تر 50% کم رطوبت لري، بیا دی اوبو ته ضرورت لري باید دا نباتات وبسي. خو د دې لپاره موږ ټاکلی وخت په دې نو څه ټاکلی چې باید اومه ورځ یا اتمه ورځ وبکې، ځکه بعد سمت او د بعد سرعت فرقې، همدارنګ د حرارت درجه فرقې، د خاورې نویت فرقې، دا ټول هغه فکتورونه دي د ورځو په جریان کې دغه د اوبو ورکړه د نباتاتو په مقابل کې یو د بل سره تشې کوي دیلوي، یعنی دا درې فکتورونه باید موږ په نظر کې ونیسو. او بیا موږ ته وایي چې په دوه ورځو وروسته باید تاسو خپل نباتات وبکې، اما دا چې د هر سیمې خاوره او دغه ټول درې عوامل یو د بل سره پرکې، تر ټولو ساده تجربه همدا ده بزګر کولای شي دغه تجربه وکړي چې د 15 سانتی متر په جوړوال باندې خاورو وګوري، کلندا و ضرورت یې نشته وبو کلندا نه و وبو دي، دا کېدای شي دوه لسره ژوند شي، کېدای شي لاس ورځ وخت پرې ان کړي.
بله،
او که چیرې اورښت وسو د اورښت خبره ته ضرورت نشته چې وبو دي شي.
درست استاد، په څه ډول خاوره کې ترکاری باب شو ده کوي؟ البته کولای شي چې وی وی شی دی هر یو په بارکه وو است، ځینې شان مثلا په شګلنه خاوره کې شه نتیجه ورکوي، ځینې بیا داسې خاوره سی پیږي کې شګنی وی بيخي خالی خاوره وي، تور خاوره وي. په دې اړه کوم مشاوریدونکو ته معلومات ورکړي خوشاله بس.
په صورت عموم هغه نباتات چې د هغوی د رښو څخه استفاده کیږي، لکه مثلا پیاز دی، اوړه ده، پټاټا ده، د دغه نباتات د رښو څخه چې استفاده کیږي، دا د کوشش وځي چې پر یګنه خاوره کې وکړل شي. دا پر یګنه خاوره کې ډیر څه رښت کوي، ډیر څه واده کوي، سایز او اندازه د هغه خاورو په نسبت باندې چې هغه ریګنې نیوي تقریبا 10% او تر 30% پورې دی فرق په غټوالي کې راوړي. او پاتاسو د نور نباتات دي هغه ک ریګنه خاوره نه مټنه خاوره په مټنه خاوره کې کرل کیږي، خو که حاصل ورکوي دا کدی مثلا هغه نباتات چې د رښو سره یې خیش پاده کیږي دغه خاور کې وکړي په ریګن خاور کې د تدیر مفاد ډیر زیاته په صفات کې نظر راغته چې دای دغه نباتات په متن خاور کې وکړي او پات نور نباتات چې هغه به دوی کولای شي چې په متن خاور کې وکړي خو تر څو د ښه خاور چې ده هغه بسګر خپل کولای شي چې جوړي کې هغه په دې سره شکل جوړیږي چې پینځوس مطلب یو غاډي ریګ او یو غاډي مات خاور دا سره مکس کې بیا دغه څخه درې مخ خاور جوړ کې هغه خاور کې بیا هر نه بار شي دغه رشت او وړه کولای شي
استاد یو بل موضوع چې زموش کاربن ګرټیر ور سره مخامخ دی هغه د ساتلو موضوع دی په شمې ځینشان کرل کیږي لکه ګولپی لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه شاید ټیپر یا شلغمه ګازری دا غشند چې تر ډیرو پرې ساتل کیږي نسبتاً څوک یې کاروانګر چې تر ډیرو پرې وساتي لا ډیرې وساتلی شي مشخو هغه سړی خونی هم ډیر نه لرو د سې لارې چاري به شاید وی چې تر هغه څه چې وسه خلک ساتي تر ډیرې وساتلی شي دا مسله په دې خاطر ډیره مهمه ده چې ټول کاروانګر خپل محصولات په یو بازار ته راو باسي بیا قیمتونه ډیر ټیټ وي اما بیا یو وخت چې بیا دا شان نیوی قیمت لوړی او لګاوندو یو هوادونه واریدو
بالکل یو خواغه د دولت په ساده باندې مسله ده چې باید دولت په دې برخه کې عموما یو پالیسی د دغه سي تولیداتو د پاره ولري چې دا باید پر کوم ملکونو یا کوم هوادونو باندې خرچ او په څه شکل باندې دی پروسس په څه شکل باندې دی بستبندی شي ترڅو څنګه جنس تولیدیږي هغه باید تر نور نړیوال مارکیټونو ورسیږي دا خو د دولت په ساده باندې عمومي یو کار دی چې باید تر سره شي خو تر اوسه تر سره شوی نه دی او بزګر بیا څنګه کولای شي چې مثلا په دغه شکل باندې د کور په ساده باندې دغه شان یا مثلا د مارکیټ په ساده باندې شان وساتي دا فرق یې ټول په یو شکل باندې نه ساتل کیږي هغه نباتات چې اوږی تر اکیاس لنه اضافه وب په خپل انساجو کې لري اغه تر یوې هفتې اضافه کستور هم یې نه ساتل کیږي لکه مثلا بادرنګ رومي او ځین نور کو په د جمنې نه باټات کې هم زنده‌شته او ځین بیا داسې دي لکه مثلا اوس پیاز د پټاټا د مثلا هوزه ده دا دای کول شي د دې د ساتل د فار درې شرایط ډیر مهم یو شر دا دی چې باید د غځای کې ساتل کیږي هغه باید تاریک ځای دی روشنايي ونه لري دا روشنايي د باندې نشوي چې نشوي د کیفیت خرابېږي دوم باید د ځای نسبتي رطوبت ونه لري یا نسبتي رطوبت باید تر 2 شتي اگر لکه مثلا وچ ځای او درم دا چې البته باید اندازه هوا سړه وي یا د کول شي چې د زو تشکر میاش پوری هم پیاز وساتي هم هوجه وساتي او پتا تام کول شي چې په دا شرایط کې وساتي او خاور لاندې لوکل طریقہ باندې لکه مثلا دکان چایي دکانچا خارکیر باویت پټاټه چولکیر سربیرنه خاور اور باندې چولکیر یاری ګلون ټری کو باندې چولکیر دا پټاټه چې دا هغه تقریبا درې څلور میاشتې الا تر څلور میاشتې پر کې دی چې وسته کړي او پاته سو لکه پالک مثلا گازر او پاستلی او دین نور نه پټات هغه بیا کولای شي چې په وچ سکل باندې استفاده کړي وایسلی اصلي واخه وچې کې بسته باندې کې بیا په جیم کې استفاده وسخو کې خو نور داسې دغه د فار د ستور د فار یو خدای چې داغه قیمتونه لوړې وي او بل دا چې هغه په هغه اندازې باندې به ارزښت ویلو نه لري لکه څنګه چې مثلا په دې باندې دا نور مصارف کوي نو په دا خاطر باندې هغه تر ټولو به تر لارې داده چې وګي وچې او په وچ شکل باندې استفاده وسخو سي لکه اوس په ټول نړۍ کې په کچيري یو شی په تازه شکل باندې نه په تازه شکل نه هغه په وچ شکل باندې استفاده کیږي دلته خلک غسرایت اوسره ناشنا دي کټام په نیوټریشن کې یا په غذایی ارزښت کې هیڅ کوم فرق هیڅ تفاوت نه راځي مګر بیا هم خلک هیڅ داسې یو کمپنی و یا د دولت په ساتنې په خصوصي شکل باندې شو کار کوي نه دي څو اندان چې دا ډېر ښه ورته
بله صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو تحصیل ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروگرام اوري زموږ د خبرونه میلمه دی ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي د ملي پوهنتون د نباتي علوم د پوهنځي استاد او دا شیبه زموږ بل میلمه د پکتیا پوهنتون د کرنی پوهنځي د نباتاتو د څنګ استاد محمد رئیس مخلص استاد مخلص تاسو مرکلای وایم کته سي دي دوه نار فصلونو میوه او همدارس سبزیجاتو په اړه دی ناروغیو او آفاتونو په اړه مشاوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په منی کې شي په دغه کې کوم ناروغي یا کوم آفاتونه ډیر زیات دي
بسم الله الرحمن الرحیم تروان سپتا ستا استاسی تخنیکی ټیم او غډونوالو او ریډونکو ته انکه هله سلامونه وړاندې کوم
سلامات
چې افغانستان هم د نړۍ یو برخه ده او هغه زراعتي محصولات چې په نور نړۍ کې کرل کیږي په افغانستان کې هم په لږ او زیاته کچه باندې دلته شتون لري او موږ په اصطلاح ترې استفاده کوو کاروې تبید چې هغه پتونه حال تبید ته به هم په لګا بیا ځات اندازه باندې په اصطلاح اخته کېدنه راي مستقي د دې په خاطر چې په نور نړۍ کې په اصطلاح بسګران یا باغوانان په صحیح شکل باندې آگاهی مندلې وي د حکومت سره همکاریا نه زیاتې وي مونږ په هغه لیول باندې نه یو زمونږ د آگاهی کا چټټه ده که د کانتم د ترویج د مامورینو په ذریعہ باندې هم کوم خبر رسول وی لکه د سهلنګاری یا په اصطلاح خپل وخت چې کله د افاتونو د کنټرول لپاره وی په هغه شکل باندې د خپل وخت نه وکړي نو هغه یو غټه ستونزه په آینده کې د دل لپاره رامست کوي په دې خاطر باندې چې افغانستان په خاص ډول غنم او ته زیاته اړتیا لري د دوی افاتونه د په اصطلاح د نورو په پرتله باندې کم د کومګ وای چې کومه حشره په دې باندې حمله کوي او موږ غواړو چې په دې باندې خود کفا هم وسو ځکه زیات اندازه خوراکي توکي چې موږ راوړو هغه د غنم دي نو کوم افاتونه چې په دې باندې وي د هغو د کنټرول لپاره موږ اکثره د زمونږ بسګران تر هغه وخت پورې چې آفت اوج ته نه وي رسیدلې کوم عمل سره ته رسېږي
استاد که اول په دې اړه راته وایس چې کومې ناروغي یا کوم آفتونه په منی زیات وي دته په کتو چې اوس هوا نسبتاً سړه وي یو تصور دی چې باید تر وړي آفتونه او مرزونه کم وي کنه همداسې نه ده
بالکل همداسې ده ځکه کله چې هوا یخیږي اندغه افاتونه هم په همدې شکل باندې د استراحت مرحله لپاره ورور آمادګی نیسي او د کال لپاره چې کله په پسرلي کې نوې نبات راټوکیږي په هغه باندې د حمله لپاره آمادګی نیسي په دې وخت کې اکثره افاتونه د هغه چون لپاره یا د هغو ځایونو ته چې حالته دوی جمعیت کې تیري کاغه پښتله حشریوي یا ناروغي آمادګی نیسي نو په دې خاطر باندې په دې وختونو کې د آفاتونو ځکه پکتیا یو یخه منطقه ده د آفاتونو کمواله هیڅ کیږي او آفاتونه هغه قربانه باتاتو ته چې دوی د ژمې لپاره انتخابي هغه ځینو ته په اصطلاح حرکت کوي او ژمې حالت لري
د دې لپاره چې بوتیمو کاخه سبزیجات کاخه میوې دي په آفاتو مرز اخته نشي څو ورته پکار دي
د دې لپاره په کار د دې چې موږ خپل بسګران په صحیح شکل باندې پوي کوو او هغه له دین خبرو وشي چې مافت کله رامنځته کیږي هغه وخت او نیټه چې د دې پیژنې او د دغه آفت هغه کمزورې فاکتور چې ډیر په اساني سره موږ کولای شو کنټرول کړلی شو هغه وخت په دقیق ډول معلومول دي نو کومه هغه وختونه پیژنو موږ نه شو کولای هغه کنټرول کوو مثلا د مثال په ډول ځینې حشرات چې هغه لزان نه د سیو پوخ راټاووي سخت قشره یا سکیل په نوم باندې یادېږي نو هغه کته کله دوا هم په وکاره چې دغه قشر جوړ کړی وي هغه لمنځ نه جي نو چې هغه کمزوري نقطه چې دا مونږه په اسانۍ سره کولای شو کنټرول کو هغه معلومول دي هغه پیژندل دي نو په دې خاطر بزګر باید یا باغوان باید دغه په حق له پوهاوی ولري
مثلا نقشې څه دي څه باید وکړي کمزوري برخې څه دي
مثلا حشره د څلور مرحلې لري یا درې اګیا چونه ده د چونجی را مسته کېدل یا لاروا ده د لغین روسته د شفری مرحله ده د لغین روسته بالغ راځي مثلا دغه افات په کوم وخت کې د مونږه محصول ته ضرر رسي هغه کې د لاروا په مرحله کې وي باید په هغه وخت کې دا کنټرول کو یا د حالت به خیره داخل نشي ځکه کله چې اګیا چونه صورت نشي دغه بالغ شری کنټرول باید مونږه حتمی وکړي دغه اګیا چونه ونکي نو کله مثلا په مڼو کې د مسخورون کې چنجای د چاغه مڼې ته داخليږي د مڼې میوې ته نو کچیر هغه میوې ته داخل شي د دې هغه د کنټرول لپاره بیا له هر طریقې نه کې استفاده وکي ته هغه نشي کنټرول ولای نو د هغه لپاره باید ته په داسې وخت کې چې د دې بالغ حشری اګیا چونه لاکړې نه وي په دغه وخت کې کته یو عمل سره ورسې نو دا د مسمیر تمامېږي او د غافت مونږه کنټرول ولای شو
بله سب ډیر زیات مننه قدر منو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري په دې پروګرام کې په هغو نباتاتو هغو فصلونو میوه او سبزیو خبرې کوي چې په منی کرل کیږي لکه گازرې ټیپر او ګلپیو د سينور چې تر اوسه پرې هم زموږ بلمنو په نظر څرګند کړ کته سم غواړي چې د موضوع په اړه زموږ له درنو ملمنو څخه ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض او استاد محمد رئیس مخلص څخه پوښتنی وکړي په 00 300 22 12 15 30 01 او یا هم 00 300 22 12 15 30 01 له موږ سره تماس ونیسئ. دوهمه شمیره مو د واتس اپ هم دی، د واتس اپ له طریقې هم کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکی له روز ځان راو پیژنئ. مهرباني کوي تاسو
السلام علیکم نبی ولا زابلای دا واخله غزنه خبرې کوم.
مهرباني کوي زابلای صاحب کوردی ودان مهرباني
ډیره مننه کوم. نو ملای خسروان صاحب دا هم وایم چې دا چې په زابل کې خاصتن په ټول افغانستان کې بادان هم یو غټ نبات ته خو تاسو په اړه خبرې نه دي کړې. تقریبا دی وختو کې هغه اصل ټولون کې دی خو بازار هم ته ناته کمزورې ده، باید خبرې پرې وکړي ورځ نه ورځ دی وختو کې خرچېږي. راځم دا ساسو موضوع ته د چنن رادیو هم سره ضعیفه ده. نو لمیلمنه می پښتنه هم دا ده چې په افغانستان کې ډیرای او په ډیرای سیمو کې چې غازاري مثلا کرل کیږي یا غازاره که مثلا خو بیخي یعنی بیخي ډیر ځمکه چې وکړل سیم د هغي هغه حاصل هغه بزګر ته څه شي نه جوړوي. نو ایا په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې همدا غازاري کرل کیږي خو د همداسې قیمتي همداسې ارزانه ده که څنګه؟ خو بل ډاکټر صاحب نو پوښتنه همدا ده، د دې ترڅنګ چې غازاره په خکو کوې خرو مو پی دی هغه غاکی ډاکټران داسې وایي چې وای ډیره زیات دي ډیره قوی ده. نو په هغه اړه چې هم څه نه څه وضاحت راکې مننه بدی. ډیره مننه.
bale سید ډیره مننه. سلامت اوسې زابل صاحب. وربشو ملمنو ته ډاکټر پهنیار مختار احمد فیصد سید زابل صاحب خبري واوري دي.
bale و
مهرباني څه ورته وایست
زابل صاحب خبرون ته شرف لاسه توایمه. ستاسو د پښتني پټاکی باندې غازري داس نه چواز په افغانستان کې کرل کیږي. دا په ټول په د نړۍ په ټولو وادونو کې چوغي منی ولري جمعي ولري خلته د غازور کښت کیږي. او هغه هی وادونه په مجموع کې چې هغه سمندري لارې لري هغه تقریبا د نړۍ 125 مارکیټونو غټ مارکیټونو ته لارې لري. هغه غازري په تازه شکل او په پروسس شکل باندې اغه نور هوا دوته صادروي. او بد وختانه افغانستان یوازې د نړۍ یو اله دوه مارکیټو ته لار لري. نو هر کله یوازې غازر نه چې هر محصول دلته زیات شي د هغه کم کله چې زیات شي تقاضا یې کمیږي قیمت یې ښکته کیږي. خو د لپاره د داسې یو پروسس کار نه دی شوی لکه اوس مثلا کتاس په بازار کې وګوري اکثره د غازرو دې ځخندوري او شتمره باوی کې هغه د نوري و دوسر دي. دلته کار نه جوړ باندې سوی چې دغه غازیر چې دلته کرل کیږي هغه په کار واچول سي. پروسس دی، پروسس دا څه شکل دی چې هغه دغه غازیر کم دغه شکل دی دوهمي شکل ته چې هغه کې ویلیو اٹکیږي ارزښت ورکول کیږي دوهم شکل ته اوري هغه در دوه تر درې کال پر بیا د هغه دغه کې شکل کې د مرتبانی په دې کې پټ کیږي او بیا د سپدې ورګځي او هغه شانت دلته په افغانستان کې کار نه دی سوی. نو طبي خبره د کله ته تولید سي نو بل اخره قیمتونه ډېر تیز هتاه یو وخت وخبل د بزګر یواز غازر نه بلکې نور جټر محصولات د بزګر خپل مصرف نور جوړي او بیا هم وایم چې په دې برخه کې د دولت پالیسي او شتون ډېر اړین دي. او بل غازر کچیر مثلا پروسس شکل ته واوړي د غازر په دغه کم کیمیکل کمپوزیشن چې دی یا کم کیمیاوي ترکیبات چې دی په هغه کې هیڅ تغیر نه راځي. کولای شي چې غازر هغه کم ویټامینونه او منرالونه لري هغه په دې کې ثابت پاتې شي کله کې انسان په دوهمي شکل باندې استفاده کوي یا په تازه شکل استفاده کوي انسان ته هغه ګټې کوم چې دا لري هغه ټول ورسي.
ډېر مننه استاد. استاد مخلص، دا ځینې نباتات لکه غازر، ټیپر، مولی او د سینور چې اصلي میوه ترمز کې لاندې دي دا هم مرزونه وهي، دا هم آفتونه لري ځکه چې د خطر ډېر حد خوندیم دي.
bale wo doy bande ham zin afatuna hamle kai da che tarzme kalan di di munga mukhtalif hashari laka da qaws shakl spin chunjan di padog mane hamle kai aga ladina baghair kum nabatat che de rikha walari le gona taghzi kai di doy umar pe istilat da afat dilarwa ya da chunji pe shakl bande tar driu kalunu pore dawam kai pkhawra kai او دا تر تقریبا 13 سنه دی پورې جوړ تللې شي. نو له ملویو کغه ملي سرخه کوي ک سپینی ویټې پر ویل د غټولو دی پالکو له د غټولو نه غتغځي کوي او دغه ته ضرر رسوي.
بله، د ترملنې لپاره دی، د مخنیوي لپاره څه پکار دی، کوم ډول دواوي پکار دی چې استعمال شي په زده؟
دا چې دوی ژوند اکثره په خاوره کې دا وګد عمر لري بل پام ډول منځ هغه فتونه چې پزمکه کیوي دی غول لپاره د کیمیاوي ټوکو کارونه ډیره مسمیرم نه واخی کیږي. نو په دې خاطر باندې د دې لپاره مونږه بدبختانه چې غلرو چې هر شی مونږ په کیمیاوي درملو باندې مالجه کوو کچيري یو دکان یو بزګر زراعتي کنټرول باندې زیاته توجه کی او هغه په صحیح شکل باندې عملي کی د اکثریت او فتونو لپاره د په مخنیوي کې مثبت واقع کیږي. د دې لپاره هم چې د مخ کې د غزمکه په صحیح شکل باندې واړی تر یو 40 سنتي پورې دغه چونجي د زمکه سطح ته راوځي او د دوی د بدن ډیر نازک ده د لمر یا د نورو محیطي شرایطو په مقابل کې مقاومت نشي کولای. تبې دښمنانه نه ډیر دي مرغۍ او ځینې نور حشرات له دونه تخزیه کوي او خپل لمنځي د کیمیاوي توکو په اړه کې دا چې توکي چې هغه دي په خلاف مونږ وکړو او لمنز یو سي ډیره مشكله ده.
یو اوریدونکو لرو او دا هم ورته یو ځل بیا یادونه کوم قدر منو اوریدونکو ته چې موږ نن په دې پروګرام کې په هغو کشتونو او سبزیجاتو یا میوه باندې خبرې کوي چې په منی کرل کیږي څنګه کولای شو چې په منی خپل کشتونه وپالو شه حاصل ترې واخلو د مرزونو څخه وساتو. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې.
السلام علیکم شبر صاحب.
وعلیکم السلام مهرباني.
او من البت محمد نبی احمدی محترم د بغداد مې تماس دی ولې محترم
مهرباني کوي احمدی صاحب.
خوشاله وسې کې مېلمه ته سلامونه وایم محترمه. خوشاله وسې کو وخت خو د غدمنې خزان پسونه شو ګوره هغه شلغم وملي او مل سرخه کو هغه زیاتره شخو لکه دو سی ویله وخت سی رقم ته مرزونه دي چې خوندې کې زیاتره یره یا د سروان سی بلوت شبر سی بلوت خدا بلوت یا خو ډیر وګور کې خلک یا د سی وګوره چې مرزونه دي ناروغي دي تقریبا د شمابای له خوانه خرافيږي نو بیا ګوره چې بسیر روغونی دنه یا تور وخت یا دغه چې خبره شړېدلې خرابې نو زیاتره وختو کې دمزه خو ته زیات یو شبر سب خلک ډیر وګور کی ته دومره وګور کی تیتبارو کې زیاتره وخت کې د غمزه کې بيخت سیسه خپل رنگ او کیفیت لا صبر کی نو دا که چې په اندازه وګور کی یعنی کوم ضرورت چې لري وخت وګور
یعنی تاسو فکر کوئ چې د ډیرو اوبو لکبل خړینی شي تا خو نو بیا مرز نشو
او خدا مم ذکر مرز پیدا کیږي تقریبا یو رقم ته چوجي دی لکه دو سی ویلې وخت یو رقم ته بیا دا غلط مونږ تاسو بس هغه کوته ویلې رقم تمزه کیږي ګرځي د نه پټ نو هغه بیا زیاتره وخت کې وہی خوري نو وګور چې هغه آی بی سی تقریبا بیا څو کې اخلم نه یعنی تاسو
بله تاسو وبخښه تاسو ټلیفون مخه تک زه غواړم چې استاد مخلص کچرت نور معلومات له تاسو غواړي چې په موضوع ځان ډیر پوي کې او بیا به جواب درکې استاد کوم پښتنه خونه لري لاوریدون کې
دا دوی یو قسم نوم واخت د حشرې زه په داده چې امانه نومونه دی په مغه کې
سګاک بس ویل کنه سنیل فکر کوم چې انګلیسي کې ورته وای شاید مغه شای به
سنیل
فکر کوم چې مغه سنیل به
نو سنیل یا دې
بله
زما آواز درځي
او بله استاد مخلص تاسو آواز راځي
او د سنیل کچریوی هغه په مختلفو نباتاتو باندې حمله کوي هغه لهونه تغذیه کوي دغه اړوند کز مونږ د زینو داسې شیان هغه اگر چې امکان ولري تر هغه حد پورې سینه د مثلا په میخانیکی ډول باندې د هغه پټو کې خدا چې پټای لوی وی دي د کله دوی د رشیدګی د غل لپاره کول شي چې د شاخ وته د واچ ورسی زینې بلیزات کاغه غټور ته مې دی چې مثلا جن وخت نه باته خپل وسمنه هم التیاوی دغه التا چول یا د اګوې د پټو کې شتون د دغه سنیل یا منګ ورته د اسمان غوا په اصطلاح وایو هغه د دوی لپاره اریټیټیو دوی په اصطلاح هغه کله د غزاینې شړی نو ځکه دا سخت شر چې لري پیغوم نه دا مستقیم دا دوا هم تاثیر نه کوي چې په دې باندې ورکه نو په دغه میخانیکی ډول منه کې دی شغه دغه ځاینه په اصطلاح لاړ شي نور نه باتات ته
بله سپ ډیر مننه سلامات تو سي بله احمدي سي مهرباني
او مننه البته یو مختار اجازه ما پات سوال سي موږ ته زیاتره وخت یو رقم کې مې مواد دي لکه ټور ټور کوټ ورته تقریبا هغه دانیل مایدا دی بیا چې شندو بیا دا چونجی دا شهر ډیر ملکی نو هغه ډاکټر ته مې سوال وسیدا کومه خلک په ځکه واچي ډیر واچي کما چې زیاتره وخت خلک لږ زیاته چي لري تقریبا یو جرب کې نیمه نه چي نو مې ځواب چې یو کیلو واچي تقریبا دا بسنه کوي یو رقم ته دا کوشنده غدي دوا د کړه تقریبا د شتور کوټ ونه ده بیا لږ دانی مایده دي
نو مې هم
او ډیر مفید تمامي نو هغه زیاتره وخت خلک چي خو هم ځکه اثرات ډیر تاثیر کوي دا کښتو باندې هغه بوت رښتې
سید ډیر مننه استاد مخلص ک په دې اړه څه ورته وایست مهرباني
ما یستون زم دا که چې د خان ته په کوم اندازه باندې دی یو چې شی تجویز وسی له هغه اندازې نه زیاتې زه به یو مثال وایم اگر چې د مربوط نه ده کچیر مونږ د نیو نیکوټینای دی وکورنی دی یا په توجون کده کاغه مونږ یو زلې نزیاته په نبات باندې د وپاشي وکړو دوهمی افاتونه چې هغه مخکې د طبي دښمنانو په واسطه باندې کنټرولې ده هغه طبي دښمن د مړینې لامل کیږي او هغه دوهمی افات چې بيخي منګل لري نه وغره منځته کیږي نو دغه دوا که هر څه وي مثلا په کوم اندازه باندې چې ورته چا ورته تجویز کړي په هغه اندازه دی باید وکاري له هغې نه زیات استعمال د محیط لپاره د هغو ژوند سره لپاره چې په اوبو کې ژوند کوي هغو لپاره ضرر لري موږ ته او هم نور حیواناتو ته نو په دغه خاطر باندې چې تجویز په اندازه باندې هغه باید وکاروي
بله صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان اوس په ورشو ډاکټر پهانیار مختار احمد فیست استاد د دې لپاره چې په نور دنیا کې خلک په خپل کوچنیو کورونو کې هم ځینې شان کری خصوصا سبزیجات ډیر خلک هم لیدلی دي چې په یو کوچنی کور کې دومره سره بانجان یا رومی بانجان کری چې د خپل گزاره پیکی شي یا ځینې نور دغه سبزیجات کری دی غوی لپاره ستاسو سپارښتنه سره چې کڅو غواړي چې یو څلور پنځه بیسوې کور لري او ویلې لري غوی کوم شان په دې وخت کې وکړي چې په ژمي ضرورت نه چې له بازار واخلي
د تب نړیواله اصلاح کې کچن ګارډنینګ ویل کې چې مثلا په کور کې یو اندازه ځای لري یا 15 لاس کې دی 15 متر مربع دی یا 20 متر مربع دی چې هغه بیا پلاستیک کیږي بیا دغه پلاستیک لاندې دی کولای شي چې هر یو نبات چې هغه د زیات یخ په واسطه باندې نه متضرر کیږي کولای شي هغه وکړي دا غوښته استفاده وکړي. دا یوازې دا نه چې د کور ضرورت پوره کړي، بلکې دوی کولی شي چې هغه تر مارکیټ پورې هم ورسیږي. ځکه ځینې داسې ورایټیان شته، ځینې داسې په عین نباتاتو کې داسې ورایټیان شته چې هغه د تولید خورا زیات ظرفیت لري. نو هغه یو بوټی کولی شي چې مثلا تر یو من او تر دوه منو پورې دی تولیدات ولري، او حال دا چې په 50 متره او 40 متره پاچله کې په سلهاو بوټی کېدلی شي چې راځي. نو دا په ژمني نباتات کې هم کېدلی شي او په دوبني کې هم کېدلی شي. په ژمني نباتاتو کې ښه مثالونه مثلا د وږي دي، د پیازو دي، د کچالو، د پټاټو دي. دا کولی شي چې په خپل کور کې دی او وکړي، لکه مثلا پالک، ګازر او داسې نور هغه نبات چې په مونی او په ژمي کې کرل کېږي، هله کولی شي د کور په انګړ کې د هغه څخه استفاده وکړي. او ستاسې د پوښتنو پر بنیاد باندې غواړم چې د نباتاتو د آفاتو او امراضو پر برابر یو دقیقه رڼا واچوم.
مهرباني.
یو اپتونه دی یو مرزونه دی. اپتونه حشرات ته، په مجموع کې حشرات ته ویل کیږي، لکه مثلا د زموږ خلک تیز حشره ورته وایي یا ټریپس دا ورته وایي. یمنی نباتات دا کوي، ایتیټس یا شوته ورته وایي دا کوي. بل مثلا بورر ورته وایي، کټر ورته وایي. کټر داسې دی یو چینجی دی، بس دغه نباتات چې راپورټ په بیخ کې خوري پرې کوي. بورر داسې سوري پکښي جوړوي. نو دا هغه حشرات چې هغه ژمني نباتات ژمني او بل به مرزونه دي. مرزونه زیات دي، خو هغه چې په افغانستان کې په زیاته کچه باندې لیدل شوي یا مشاهده شوي دي، یو د هغوی څخه ژړی دي. اکثره ژمني نباتات ژړی دي چې دا عامل یې داونی مالدی ورته وایي چې دا خپل یو فنګس دی. او بل چې دی هغه ته پاوډر مالدی یا خاکستره کوته وایي دام کوي. بل مثلا دی راټ کوي په دغه تنه چې د دې راپورته کیږ نبات راپورته کیږ د زمکې په داسه ده کې دلته وروستوالی کوي چې په کیږ چې دا د فیوزاریم علایم دي. دام یو فنګسي مرض دی، ټول بزګر ورسره آشنا دي، ورسره بلد دي. او بل مثلا تورټګي کوي یا سپاټ ورته وایي، تور داغونه کوي یا نسواری داغونه کوي چې دام د نباتاتو د ضایعاتو سبب کیږي. دا ټول مرضونه دي. د کنټرول لارې چارې چیږي دي. د کنټرول لارې چارې دا دي چې بزګر کولی شي یو د هغه شرکتونه چې هغه مثلا اعتباري شرکتونه یې معلوم کار کوي، د نورو نړیوالو څخه ایجنسیان یې اخیستي وي، د هغوی څخه معتبر تخمونه واخلي. دا ډېره غټه خبره ده. هر تخم باید ونه کړي. دوم، کله چې تخم کښت کوي باید که تخم په پندل کې راولي او به په جیوه کې ورکړي. دا تر ډېره حده د دغه اپتونو مرزونو د کنټرول مخنیوي کوي. کله چې دا کړنې ورسره وکړلې، بیا که دوی تخم کري، تخم دې مخکې د دې چې ملک ته واچي، په ځینو فنګسي موادو ول کېږي، لکه تیرام ورته وایي، ویټاواکس ورته وایي، ټوله بزګرې پیژني. یو ګرام پر یو کیلو تخم کاریږي. دا بیا د دغه فنګسي امراضو د مخنیوي لپاره کار کوي چې بیا دا تخم په خاوره کې دننه وروست نه کې، ځینې چناس کې ځینې فنګسونه دي چې هغه دا کار کوي. دا د کیمیکل په واسطه باندې د هغوی مخنیوي کیږي. او بل دی کولای شي چې د کښت مخ کې د خاوره ته سولرایزیشن ورکړي. یعنی موږ هیڅکله د خاوره چینجی یا حشرات یا مثلا اپات لمنځ نه شو وړلی، ولو که کیمیکل هم کار کوي. سولرایزیشن داسې یو عمل دی، دوی کولی شي چې دغه یو اندازه ده چې دوی کښت کوي، هغه پلاستیک کې او بیا تر پلاستیک لاندې اوبه پکښې ودري. بیا د لمر شعاوې دغه د پلاستیک لاندې د اوبو حرارت لوړوي او بالاخره د آفاتو امراض دي هغه ټوله څه کوي په خاورو کې له منځه څخه وړي. که چیرې بیا هم پیښول نه کېدله، نو بیا بل افشن چې دی یا بل انتخاب چې دی هغه کیمیاوي مواد ته درېږي، چې ځینې مخصوص کیمیاوي مواد دي چې هغه یوازې د مخصوص اپات یا مرض لپاره کاریږي، نو هغه کنټرولي او له منځه ځي.
استاد، که د دې کیمیاوي موادو په ارتباط هم وایي، که څه مخکې استاد مخلص هم اشاره وکړه چې باید کاروانګر لاندازي زیات استعمال نکړي، چې دا ډېر خطرناک دي. اته تر دې موریدلې دي چې وای که تر اندازې زیات استعمال شي هغه محصول چې موږ لازم ځکه اخلو او خوري هغه کېدای شي د سرطان سبب هم شي، ډېر خطرناک دي. دا خبره څومره حقیقت لري؟
دا یو تیوري ده، دا یو تیوري ده په نړۍ کې، خو تر اوسه دا 100% نه ده ثابته شوې چې هغه انسانان چې په سرطان یا په نورو مرضونو باندې اخته کیږي هغه 100% یې عامل همدغه کیمیکل دی. خو کیمیکل خپل ځان ته لیټل دوز لري. اوس مثلا موږ یو ګرام یا یو سیسی کیمیکل په یو لیټر اوبو کې کاروو، بیا دا یو لیټر اوبه د نبات پر سطح باندې، یعنی په یو لیټر اوبو ته کولی شي د لس څخه تر 15 متر مربع ساحه ته په سپری کې. نو بالاخره که حساب ورته وکړې د پی پی ایم په حساب باندې دغه د انسان وجود ته چې کم دغه رسیږي هغه هیڅ نه پکې پاتې کیږي. او بل دا کیمیکل داسې نه دی چې هغه سټیبلیټي لري، یا مثلا په محیط کې تر ډېر وخت پر دی پاتې کیږي. په محیط کې ډېر عوامل شته، لمر شته، مثلا اکسیجن شته، نور فنګسونه شته، بکټریال شته چې هغه دغه کیمیاوي مواد تجزیه کوي، هغوی نه پرېږدي چې په آزاد ډول په محیط کې پاتې شي. نو دا یو تیوري ده، خو 100% دا تیوري ثابته شوې نه ده چې که دغه کیمیاوي مواد څخه داسې په دغه شکل باندې استفاده وشي نو د انسان د مړینې یا دغه سبب کیږي یا د سرطان د پیښېدو دی. او که چیرې مستقیما استفاده ورڅخه وشي ډېر امکانات یې شته چې د انسان لپاره هغه موضوع تمام شي او انسان له منځه یوسي. خو د نباتاتو پر مخ چې کاریږي ځینې انتخابي مواد راځي چې هغه یوازې دغه مخصوص شي لپاره کار کوي، ولې نور کوم حشرات یا نور کوم ګټور مایکروب چې وي هغوی ته زیان نه رسي.
لیکن کم توجه کړی وي په نورو دنیا کې وستا اورګانیک خوراکونه ډېر اهمیت لري، قیمت یې دوه برابره زیات، خلک کوشش کوي چې هغه واخلي. حتی هغه سره چې استعمال شوی په کومو بوټو باندې ترجیح ورکوي چې هغه لاونه خوري.
بالکل اورګانیک مواد واقعیت هم د نورو تولید شوو موادو دوه اله درې برابره هغوی ارزښت او قیمت لري. او ما وویل چې دا یو تیوري ده، خو دا تیوري 100% نه ده ثابته شوې چې ځکه که موږ بیرته د اورګانیک موادو هغه سایکل ته راسو، مثلا په اورګانیک اګریکلچر کې عضوي فارو کاریږي، عضوي فارو بیرته په نایټریټ اوړي، نایټریټ نه بعد جذبوي د نایتروجن په منظور، او که ته یوریا کار کوې یوریا هم بیرته په نایټریټ اوړي، نایټریټ نه بعد جذبوي. په عضوي فارو کې فاسفیټ دی، فاسفیټ نه بعد جذبوي، او که ته غیر عضوي کوټ کار کوې هغه هم فاسفیټ دی نه بعد جذبوي. هلته هیڅ داسې اضافه شی نشته، نه اضافه فکټر شته. دا هغه مواد دي لکه ارتفیشل چې شته، هلته په عضوي موادو کې هم شته نه بعد استفاده ورڅخه کوي. نو او ځینې هغه پیسټسایډونه چې دي د هغو پیسټسایډو استعمال هلته ممنوع دي، هغوی نه کاریږي.
بله، ډیره زیاته مننه. وخت کم پاتې دی استاد مخلص، مخکې زموږ اوریدونکو ویل چې وای خلک اوبه ډیرې ورکوي او بیا دا بانجن یا مولی یا هر بل بوټی چې وي هغه خرابې شي ورستی شي. په اوبو کې هم فکر کوي چې باید له احتیاطه کار واخیستل شي او ډیر افراط ونه شي؟
بله سروان صاحب، ما ته متوجه
بله 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 تاسو ته متوجه ده. مخکې اوریدونکو چې پښتنه درلوده
ډېر په بخانه سره یو شی استاد ډېر ښه تشریح کړل. زه به یو بیلګه درته پیش کوم. د راونډ اپ نامه یو هغه ده د غیا وژن کې هربیسایډ دی، دا د بایر کمپنی جوړ کړی دی او په امریکا کې دا تیر یو څو میاشتې شاید کېږي کاله پورې د محکمې ثابته کړل چې دې پوښتنه باندې دهقان ته سرطان لګېدلې ده او $2 million په هغه بایر کمپنی چې ډېره نړیواله مشهوره کمپنی دی جرمنی په هغه باندې دا جرمانه ولګوله. دا په ثبوت رسیدلې ده چې دغه توکي د کارسینوجنیک دی یا سرطان زادي سرطان رامنځته کوي. نو په دې خاطر باندې دا په بدن کې تجربه کوي ورځ تر بلې، نن یو ګرام سبا ته نیم ګرام، مثلا چې بیلګې په ډول باندې زه دا وایم او دا تجربه کوي. او اوس نړۍ دی حالت راغلی دی چې ځینې هغه د وی وی او سی ولټایل اورګانیک کمپاوند د دغه د تبخیر اندازه باید کم کی، زکه چې دا په اصطلاح کې اوزونی طبقه په هغه نږدې هغه کې رامنځته کوي او دا د انسان د تنفس او د غذا لپاره مضر واقع کیږي. نو د ګیا د افوتوجن کو کارونه په نور نړۍ کې تر ډیره حد کم شوی دا
کمیشه. ډیره مننه سلامت اوسئ. نور وخت نه لرو. کور ودان ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد او همدرس د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نباتاتو ساتنې څانګې استاد همدرس د شاغل سمیع الله حکیمی څخه مننه کوم چې د خبرونې په یو برخه کې را سره و. له تاسو استاد مخلص څخه هم ډیره مننه چې په پروګرام کې مو ګډون وکړ.
تات چه در گورم سرگ میر نار نار ناشی تات چه در گورم سرگ میر نار نار ناشی پاچ سنکے بھی نما تول جہان زما 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 شی پاچ سنکے بھی نما تول جہان زما 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 شي مور 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 ته زما هر سب خلاص مکه ته زما دي ته زما بابو زما دکه عمر دې ډیر شان دې قربان ټول دنیا شي هات چه در کور ما سترګې میر
نن بشپ زما دیار پکم مکانی جلوہ گر پکم ہٹ پکم دکانی دکان بے دفے دانی شرم بلی بے حسن کم ترکانی پٹے وا بے دمخ کم پتنگانی امراحان بے پاکان کنا پاکانی چھوے لدے خمس ما دلے چھتے واورے ددائی آردت لو بدلے بلی نا چھوے لدے خمس ما دلے چھتے واورے ددائی آردت لو بدلے